دوستانو ستړي مشي په کابل کې د امریکا سفیر ویل افغانستان څخه د امریکا د ملاتړ دوام د ترهګرو او روسي حملو لپاره واضح جواب دی. دا ریپورټونه لمخې د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د وسلوالو په حمله کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یو غړی هم وشل شوی او د جمعیت اسلامي د رهبری شورا د ارګ او بلخ پخانی والی ترمنځ د کړکیچ پاړه د سپین ماڼۍ د وروستۍ اعلانې پاړه په احتیاط نظر څرګند کړی. دا ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج مل اند لا خپل نور عام کارانو سره یو ځای هر کله کوم په دې هیله چې یو خبرز به ولري. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیر نور ریپورتونه ملرو خو په ل خبرونه کوي اسمت ساروان د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
سپینمانه وای د بلخ ولایت نوی والی ته د واک د انتقال مسأله باید په سولیز ډول حل شي. د سوریې په اړه د خبرو پنځم پړاو نن پیل شي او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې نیوزیلند ته له ماتې وروسته د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته ووته. د خبرونو تفصیل سپینه مانی وای د بلخ ولایت د چوکۍ پر مسالې لانجه له نږدې څاري. سپینه مانی په یو خبر پانه کې ویلي امریکا له ټولو خواو غواړي چې نوی والی ته د واک سپارلو په اړه جنجال ژر او په سوله ییز ډول حل کړي. سپینه مانی په دې برخه کې ځان د افغانستان د دشمنانو او تیرورستانو په ګټه بللی دی. په خبر پانه کې د غراز ویل شوی دا لانجه باید په داسې ډول حل شي چې افغانان مطمئن شي چې نوی والی امنیت ټینګوي او د ملي یووالي حکومت د دوی په وړاندې پر خپلو ژمنو عمل کوي. د سپینې ماڼۍ په وینا د دې مسئلې په حل کولو کې تاوتریخوالي ته ځای نشته او هر خوا چې د دې مسئلې حل ځنډوي خپلې ګټې د افغانستان د خلکو تر ګټو غوره ګڼي. په همدې حال کې عطا محمد نور د خپل استعفا په اړه د مرکزي حکومت پریکړه نه مني او وایي چې لا هم د بلخ د والی په توګه کار ته دوام ورکوي. د فرا والی محمد عارف شاه جهان نن له خپل دندې استعفا ورکړه. له فرا د ازادي رادیو خبريال وایي چې شاغلی شاه جهان د خپل استعفا د اعلانولو په محل وویل د دې لپاره چې د فرا اوسیدونکو د دې له کارونو خوشنبل استعفا یې ورکړه. پرون په فرا شار کې پلسګونو کسانو د فرا والی دفتر ته چیرمه مظاهره وکړه. مظاهره په تاوتریخوالي بدله شوه. د فرا والی په داسې حال کې استعفا کوي چې د دې ولایت د مرکز د لمنو په ګډون په یو شمېر ولس ولایو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات شوي دي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د 19 کلنو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې کوربه هیواد نیوزیلند ته په 202 منډو ماتې ورکړه. افغان لوبغاړو 309 منډې وکړې خو نیوزیلند یوازې 102 منډې وکړې شوې او ټول لوبغاړي په 28 اوور کې وسوځیدل. د بری د افغانستان د 19 کلنو لوبډله د نړیوال جام نیمه پایلوبې ته ورسوله. افغانستان به په نیمه پایلوبه کې له استرالیا سره مخامخ شي. عظمت الله عمرزی چې په درویشت توپونو یې شپږ پېته منډې کړې وې د مسابقې غوره لوبغاړی وټاکل شو. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. امریکا د پاکستان د ادعا رد کړه چې ګنی د امریکا بی پیلوټ الوتکو د چهارشنبه په ورځ په کورم ایجنسۍ کې د افغان کډوالو کمپ وشتی وو. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت ویند ریک ساینل ساین نن پنجشنبه په دې اړه چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو په کورم ایجنسۍ کې حمله کړې یا نه ده کړې څه نه دي ویلي. پرون د امریکا بی پیلوټ الوتکو په کورم ایجنسۍ کې د حقانی شبکې د یو قومندان پر کور دوه توغندي وبښتل چې د سیمه ایزو چارواکو په وینا د حقانی شبکې د یو قومندان په شمول دوه تنه پکې ووژل شول. پاکستان دا حمله وغندله او ویل چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د افغان کډوالو پر یو کمپ توغندي وشتلې. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له واشنگتن څخه د سویس ته داوس لور ته روان شو چې ټاکل شوی ده نن پکې نړیواله اقتصادي غونډه پیل شي. سپینې ماڼۍ وویل ټرمپ به له دې سفر څخه د امریکا د سوداګرۍ د ودې لپاره کار واخلي او هم به یو ځل بیا د امریکا او نړیوالې اقتصادي ودې په اړه په خپلو ژمنو تاکید وکوي. لبلی خو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي لیواله دی چې د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د څېړنې په ترڅ کې له ځانګړي قضایي سلاکار رابرټ مولر سره مرکه وکړي او هغه هم تر لوړې لاندې. ټرمپ دا خبره پرون په سپینه مړۍ کې خبریالانو ته وکړه. هغه زیاته کړه چې دغه مرکه شایي په دو یا درو اونیو کې وشي. د سوریې نږدې وکلنې جګړې ته د سیاسي حل لارې د موندلو په هدف د ملګرو ملتو په منځګړتوب پنځم پړاو خبرې نن پنجشنبه په ویانا کې پیلېږي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي سټیفن دی میستورا پرون وویل په دې دوه ورځنیو خبرو کې د حکومت او اپوزیسیون پلاوی به په یوه خورا حساس وخت کې ګډون وکړي. ټاکل شوی ده چې د میستورا له پلاوو سره جلا جلا وویني. په پام کې ده چې د سوریې د جګړې د پای ته رسېدو د لارو د موندلو په خبرو کې پر قانوني الو تمرکز وشي. په مخکنیو خبرو کې چې تیره میاشت په جنیوا کې وشوي پرمختګ ونه شو. د بشنې نړیوالې موسسې یا امینستي انټرنیشنل له ایران څخه وغوښتل چې هغه ښځه ژر تر ژره خوشي کړي چې تیره میاشت په تهران کې ظاهرا په دې خاطر ونیول شو چې په ایران کې یې د حجاب پر ضد سوله ییز اعتراض کړی و. د بشنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون چهارشنبه همداراز له ایراني چارواکو په کلکه وغوښتل چې د هغو ښځو تعقیب پای ته ورسوي چې د جبري حجاب پر ضد اعتراض کوي. او د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي د روسي پولیس به د مارچ په 13مه د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د قانون د سرغړونکو اعتراضونو په کلکه مخه ونیسي. دا خبرداری نن پنجشنبه تر هغو مظاهرو درې ورځې مخکې ورکړل شو چې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د انتخاباتو د بایکاټ کولو د ملاتړ لپاره تنظیم کړي دي. د روسیې د کورنیو چارو مرستیال وزیر الکساندر ګورفوی د مسکو د پولیسو له جګپړو چارواکو سره په غونډه کې وویل پولیس به همغسې چې په اساسي قانون او نورو قوانینو کې راغلي د ولسی غونډو د جوړولو په برخه کې د خلکو حق ته درناوی وکړي. خو د پاینې حال کې ویل چې د دغو قوانینو د سرغړونې د مخنیوي په برخه کې باید پوره سخت دریز ولري.
وړاندې به په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات واوري. په بوري چې په کابل کې د امریکا سفیر وایي له افغانستان څخه د امریکا د همکارۍ دوام د ترهګرو او وروستیو حملو لپاره یو روښانه ځواب دی.
And I believe that is the best response that we can all provide to the terrible violence that this society has experienced for too long.
همدارنګه با په یو بل ریپورت کې ل دې تاسو خبر کوچی د ریپورتون لمخې د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل په وستواله حمله کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یو غړی هم وژل شوې ده. دا بمباری چې د افغانستان د سولې عالی شورا یو شمیر غړي د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل په برید کې په پیښور کې د پخواني افغان جنرال کونسل د وژنې په اړه ځینې پوښتنې او شکونه لري. د افغانستان د دفاع وزارت د سیګار روسي ریپورت ردی نه ردی خوای چې د هیواد دفاعي ځواکونو لخوا د بشري حقوقو څخه سرغړوي اوس د صفر تر کچې راټیټ شوی. په دې موضوع هم ریپورت لرو. او د جمعیت اسلامي د رهبری شورا د ارګ او بلخ د پخواني والي ترمنځ د کړکیچ پاړه د سپین ماڼۍ په وروستۍ اعلامي په احتیاط نظر څرګند کړي. دا چې صحیح ویلي په یو ریپورت کې دروو. کورخله اونیس پروګرام او همدارنګا د ماشومان د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې ځنګړي پروګرام هم په دې خبرونه کې خبرې کوي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي له افغانستان څخه د امریکا د همکارۍ دوام د تروریسانو او د وروستیو بریدونو لپاره یو څرګند ځواب دی. جنباز د څرګندونې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ګمرکي چارو د اسانتیا د مرکز د پرانیستلو په غونډه کې وکړي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله بیا په همدې مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل چې ترهګر د حملو په دوام په تاریخ کې له بدنامۍ پرته نور هیڅ نشي ترلاسه کولی. محمد حدیث پردیس د کابل په سټوډیو کې دی او نور تفصیل ترې اورو.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي د خې او باثباته راتلونکي لپاره له افغانستان څخه د امریکا ملاتړ د وروستیو حملو لپاره بهترین ځواب دی. جان باس چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د ګمرکي چارو د اسانتیا د مرکز د پرانیستلو پر مهال خبرې کولې وویل افغانان د خې راتلونکي مستحق دي او د امریکا متحده ایالات به دغه هدف ته د رسیدو لپاره له افغانانو سره له نږدې کار وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې وسلوالو مخالفینو د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې خپلو حملو ته زور ورکړی. هغه حملې چې د کارپوهانو په خبره تر شاید د ځینو ګوندو هیوادونو لاس دی. په ورته وخت کې په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته د افغان حکومت ځیر رئیس عبدالله عبدالله هم خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله د خپلو خبرو په یو برخه کې وویل چې تروریستان د حملو په دوام په تاریخ کې له بدنامۍ پرته نور هیڅ نشي ترلاسه کولای.
من یقین دارم که مردم افغانستان که صلح میخواهند و آرزوی تعمیم صلح عادلانه را در کشور خود دارند به این آرزوی خود میرسند و دشمنای کشور ما تروریستان اونا چیزی به دست نمیارند جز یک بدنامی تاریخی. روز گذشته یک جنایت ضد بشری اینا به نام خود ثبت کردن. حال نام ها مختلف است، یک بار حقانی است، یک بار طالب است، یک بار داعش است، ماهیتی است.
خغلی عبدالله همدار از دی غونډه ته ویل چې افغانستان اوس په بیلابیلو برخو کې د پرمختګ په حال کې دی او هیڅوک نشي کولای چې له پرمختګ را وګرځوي. خغلی عبدالله همدار از ویل چې په دې برخه کې د نړیوال ټولنې او په خاصه توګه د امریکا د متحدو ایالاتونو همکاري او ملګرتیا به د دې سبب شي چې افغانان د سولې هدف ته چې لري دې ته ورسیږي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
بلخوا ریپورټونه وایي چې د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل په وسلواله حمله کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یو غړی هم وژل شوی. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د عامې روغتیا وزارت په دې حمله کې د دیارلس بهرنیانو مړینه تاییدوي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل دروري.
د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د وسلوالو طالبانو په ډله ییزه انتحاري حمله کې د قربانیانو په اړه له متناقضو معلوماتو وروسته د عامې روغتیا وزارت نن نوې شمیرې اعلان کړې. د روغتیا وزارت د بهرنیو اړیکو د څانګې مشر وحید مجرو د دې خونړۍ حملې د قربانیانو د وروستۍ شمیرې په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
22 تن در مرحله اول اعلان شد، 3 جسد دیگه پیدا شد که مجموعاً 25 جسد شد. از میان این 25 جسد 5 تاش مهاجمین هست، 13 خارجی هست، 7 افغان.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د دې حملې په بهرنیو قربانیانو کې ډیری د کامیر هوایي شرکت کارکونکي او د جرمني، اوکراین، وینزویلا او قرغزستان وګړي شامل دي. خو اوس روښانه شوی چې په پیښه کې امریکایي اتباعو ته هم مرګ ژوبله اوښتی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت پرون شپه تایید کړه چې په برید کې څلور امریکایان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. میرمن ناورت د قربانیانو د هویت په اړه څه ونه ویل، خو سی این این تلویزیونی شبکې د رسمي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په وژل شویو کسانو کې یو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ د کمپاین د سلاکار ریکس ګیټس ویان ګلن سیلک و. د سی این این د راپور له مخې هغې تبلیغاتي ټولنې چې سیلک کار پکې کاوه په یو بیان کې دا خبر تایید کړی دی. راپور زیاتوي چې سیلک په دې وروستیو کې په داسې حال کې د ګیټس استازیتوب کاوه چې نوموړی له روسیه سره د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د ځینو چارواکو د اړیکو په قضیه کې تورن دی. د کابل پر انټر کانټینینټال هوټل که څه هم په وروستیو څو کلونو کې درې ځلې وسلوالې حملې شوې، خو وروستۍ حمله د وژل شویو بهرنیو اتباعو د شمیر له پلوه تر ټولو خونړۍ بلل کیږي.
بلخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمیر غړي د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل په برید کې په پیښور کې د پخواني افغان جنرال کونسل د وژنې په اړه وایي ممکن له عبدالله پویان او د هغه له ملګري سره ډیر داسې معلومات ول چې حمله کوونکو نه غوښتل دغه معلومات پراخه شي. دغه څرګندونې د سولې د عالي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقاد نن ازادي راډیو ته وکړي. په اړه یې یوسف خان زدران تفصیل لري.
په داس حال کې چې د کابل په انټر کانټینینټل هوټل له برید څلور ورځې تیریږي، خو لا یې هم په اړه خبرې نه دي زړه شوي او نوي اړخونه پیدا کوي. په ځانګړي ډول د هوټل په 402 نمبر اتاق کې په پېښور کې د پخواني افغان جنرال کونسل عبدالله پویان او د سولې د عالي شورا د دارالانشا د ستراتیژیکو پلانونو مسؤول احمد فرزان وژل کېدل چې د افغانستان د سولې په برخه کې د دواړو د فعالیتونو او هڅو په اړه خبرې کیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقاد د پنجشنبې په ورځ ازادي ویل ممکن له دې دواړو سره په ځانګړي ډول له عبدالله پویان سره چې په پېښور کې د افغان جنرال کونسل تیر شوی وو د سولې په اړه ډېر ځانګړي معلومات موجود ول.
عبدالله پویان هم د هغه وخت نه چې کونسل پاتې شوی پېښور کې ډېر څه ورسره وو معلومات او ډېر خاص معلومات، او د فرزان هم همدغسې یو حد کې سړی وو چې دې ته ورغلی دی او د هغه مرکزي ضربه په دوی باندې واقع شوې ده. دوی څو دراز خزانې دي، دغه خزانه هغوی د منځه ویوړله او دا یې غوښتل چې دا ځنې شواهد چې دوی سره وو هغه شواهد د افغانستان دولت سره شریک نشي.
د راپورونو له مخې د هوټل په کوم اتاق کې چې عبدالله پویان او د ملګری احمد فرزان وژل شوی دا یوازنی اتاق و چې پکې چاودنه شوی او سوځول شوی دی. موږ غوښتل په دې اړه د ډیرو جزئیاتو لپاره د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي څیړنو د مسؤلینو نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. ویل کیږي چې عبدالله پویان له دې تیرو دوو میاشتو راهیسې په کابل کې د پاکستان د ویزې او په کراچۍ کې د افغان جنرال قونسل په توګه د خپل کار پیلېدو ته په تمه و، خو د پاکستان سفارت ویزه نه ورکوله او شواهدو داسې ښکاري چې نوموړی هیواد په کراچۍ کې د افغان جنرال قونسل په توګه له ښاغلي پویان سره موافقه نه درلوده. په اسلام آباد کې د افغان مرستیال سفیر زرد شمس د پویان تر وژل کېدو یوه ورځ وروسته په خپله فیسبوک پاڼه کې د نوموړي په حواله لیکلي، پویان تر وژل کېدو دوه ورځې مخکې ماته په ټلیفون ویلي ول،
که چیرې پاکستان په کراچۍ کې د افغانستان د قونسل په حیث ما سره موافقه نه کوي نو ما لپاره د ژوند تر ټولو ستره د افتخار خبره ده.
د پېښور له قونسلګرۍ د عبدالله پویان لري کول، د پاکستان د سفارت لخوا یې د ویزې ځنډول، په دا شان ډول یې وژل کېدل او ورسره په خونه کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا د ستراتیژیکو پلانونو مسؤول احمد فرزان یو ځای وژل کېدو له خلکو او رسنیو سره ګڼې پوښتنې راولاړې کړې دي. عبدالله پویان په پېښور کې د افغان جنرال قونسل په توګه د خپل کار تر پیل شپږ میاشتې وروسته د افغان کډوالو له یو پلاوي سره کابل ته راغی او افغانستان ته یې د دوی د راستنېدنې په اړه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلي ول. نوموړي په داو طالبانه توګه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د راستنولو په برخه کې د خپل وطن ګل وطن په نوم د کمپاین له نوښتګرو هم ګڼل کېدو. پویان هغه مهال ازادي راډیو ته په خبرو کې ویلي ول چې له ارک سره د افغان طالبانو د کورنیو د راستنېدنې په اړه هم غږېدلی دی.
یو تعداد مخالفین داو طالبانه شکل مندی غواړي افغانستان ته راستانه شي، په خپلو کړو وړو باندې پښیمانه دي، مصالحانه جګړه نور د افغانستان په حکومت په ضد باندې نه غواړي. دوی موږ سره تماسونه نیولي او موږ یې پیغام جلالت محمد رئیس جمهور ته ورکړ.
عبدالله پویان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی یو مهم ملاتړی و. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل په برید کې د عبدالله پویان او احمد فرزان وژل کېدل بې څه نه ګڼي. د سیاسي چارو افغان کارپوه په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی وایي پویان د پاکستان د سیاست مخالف و او فرزان چې له طالبانو سره یې نږدې اړیکې درلودې غوښتل چې یو شمېر طالبان د سولې خبرو ته راضي کړي.
د پاکستان په سیاست کې دی موافق نه وو، دی مخالف وو دغه سیاست، دغه مداخله. دی خپل افغانیت، د خپل شخصیت، د خپل اوتوریته ساتلی وو. په اول مرتبه کوشش وسو چې دی له قونسلګری نه لری سي. د فرزان بوجل، فرزان یو وخت طالبانو په وخت کې مفتی وو، یعنی دی د طالبانو نږدې سړی وو. بیا وروسته په دې وختو کې د دولت سره همکاري کول، یو تعداد اړیکی د طالبانو هغه ملګری چې په خای پیژندل دا غو سره اړیکی نیولې وو. امکان درلودل چې فرزان دا وو کولای شي چې یو طالبان حکومت تر روزي کې، یعنی مثال تر روزي کې دا د دې خاطر باندې دغه ته نشانی سوی.
د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د برید پاړه معلومات به تر جنایي چړنو وروسته د مسولینو له خلکو او رسنیو سره شریک شي، خو وکتل شي چې په پېښور کې د پخواني افغان جنرال قونسل عبدالله وحید پویان او د ملګري د سولې عالي شورا د دارالانشا د ستراتیژیکو پلانونو مسول احمد فرزان د وژل کېدو په اړه څه نوي معلومات هم موندل کېږي او کنه، او آیا په رښتیا هم په نوموړي هوټل د برید کوونکو اصلي هدف همدا کسان وو؟
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د جمعیت اسلامي د رهبری شورا د ارګ او بلخ د پخوانی والی ترمنز د کړکیچ پاړه د سپینې ماڼۍ په وروستۍ اعلامیې په احتیاط نظر څرګند کړی. د جمعیت د رهبری شورا غړي محمد اسماعیل خان د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان نړیوال متحدان هڅه کوي چې رامنځته شوی کړکیچ د تفاهم او خبرو له لارې حل شي. سپینې ماڼۍ په یوې تازه اعلامیې کې ویلي چې د مرکزي حکومت او د بلخ د پخواني والي ترمنځ باید ستونزه زر په سوله ییزه توګه ختمه شي او په بلخ کې د اداري مسولیت په سوله ییز ډول نوي والي ته انتقال شي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د جمعیت اسلامي د مشرتابه شورا یو شمېر غړي د عطا محمد نور او ارګ ترمنځ ستونزې په اړه د سپینې ماڼۍ اعلامیه جدي بولي او وایي د دغه ستونزې د هواري لپاره ښه لاره مذاکرات دي. د جمعیت د رهبری شورا غړی محمد اسماعیل خان وای د افغانستان نړیوال متحدین د ستونزو د هواري په اړه د زور له لارې ټینګار نه لري. د نوموړي په وینا د دې پوټه په ولاړه حله د ماتولو یوازنۍ لاره خبرې او تفاهم دی. ښاغلی اسماعیل خان د پنځشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي په دې کې شک نشته چې سپینه ماڼۍ غوښتنې لري د افغانستان د حکومت او اوضاعو ترمنځ چې اختلافات رامنځته سوی حل سي، خو دا په دې معنی نه ده چې دوی غواړي دغه مسله د حکومتي زور له لارې حل کړي. د دوی غوښتنه هم د خبرو له لارې د اختلافاتو له منځه وړل دي. له شک پرته چې هغوی به جدي خبرې کړې وي، خو تفاهم او خبرې اترې مناسبه لاره ده. دا څرګندونې داسې محل کېږي چې سپینې ماڼۍ تازه ویلي هیڅوک نسي کولی د شخصي ګټو لپاره د افغانستان ملي تصمیمونه له ستونزو سره مخ کړي. په دې اړه د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي د مرکزي حکومت او د بلخ د پخواني والي ترمنځ ستونزه باید ختمه سي او د بلخ د ادارې مسؤلیت په سوله ییز ډول نوي والي ته انتقال سي. لایبی میاشت زیات وخت کیږي چې افغان ولسمشر د بلخ د والی استعفا منظور کړی ده او پر ځای یې انجینر داوود د بلخ د نوی والی په توګه په دنده ګمارلی. له دې وړاندې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او په کابل کې د دغه هیواد نوی سفیر جان باس هم ویلي و چې د ارګ او د بلخ د پخوانی والی ترمنځ راولاړې شوې ستونزې باید په سوله ییزه توګه حل او یو طرفه سي. په ورته وخت کې په کابل کې د برېټانیا سفیر د پنځمې په ورځ په یوه غونډه کې وویل دوی په دې اړه اندېښمن دي او غوښتنه یې داده چې په دې برخه کې قانون ته درناوی وسي. خو ښاغلي نور خپله استعفا منتفي بللې ده او خپله بېطرفي یې له جمعیت اسلامي ګوند سره په تفاهم مشروطه بللې ده. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د روانو ستونزو د حل لپاره د سپینې ماڼۍ اعلامیه واضح او مهمه بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې مشتاق رحیم د ارګ او د بلخ د پخواني والي ترمنځ د پټه په ولاړ حالات د حل لپاره وایي
پیغام واضح دی. پیغام هم دا دی چې د تصمیم حتماً ارو مرو تطبیقیږي او پیغام دا دی چې د حکومت په داخل کې ټول اړخونه په دې مسله باندې هم نظر او په یو فکر دي. او دویمه مسله دا ده چې دا هم په اثبات رسی چې افغانستان نړیوال ملګری هغه نړیواله ټولنه چې د افغانستان حکومت سره همکار او ملګرتیا لري هغوی هم په دې نظر دي چې دغه تغییر او تبدیل باید راشي او دوی د مرکزی حکومت ملاتړ کوي.
افغان ولسمشر تر اوسه هم د سپینې ماڼۍ د اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو افغان ولسمشر د امریکا له مرستیال ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي و چې اصلاحات یې له خلکو سره د ژمنو یوه برخه جوړوي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر د عامه او ستراتیژیکو اړیکو د دفتر مرستیال محمد هارون چخنسوري د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویلي و چې د بلخ په سیمه ییزه اداره کې بدلون یوه اداري کوچنۍ موضوع ده او د اساسي قانون پرینا کې به حل سي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د دفاع وزارت د سیګار روسي ریپورت نه ردی، خو وايي هیواد د دفاعي ځواکونو لخوا له بشري حقوقو څخه سرغړونې وسته صفر تر کچې راټیټې کړې. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د مرستو مفتش ادارې یا سیګار ویلي افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو له 2010 نه تر 2014 میلادي کال پورې له بشري حقوقو څخه 15 اویا جدي سرغړونې کړې. ناجیه صافی له کابل پرې ریپورت لري.
په داسې حال کې چې سیګار افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له بشري حقوقو څخه په 15 اویا جدي سرغړونو تورنوي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په دفاعي ځواکونو کې د بشري حقوقو جرمونه اوس صفر ته راټیټ شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سرپلټونکي په راپور کې راغلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له 2010 نه تر 2014 میلادي کال پورې له بشري حقوقو څخه په دې سرغړونو کې وژنې، شکنجې او پر ماشومانو جنسي تیری شامل دي. د دغه وزارت یو ویان محمد رادمنش د چهارشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د سیګار راپور پاړه په خپل خبرګون کې ویل چې د هیواد په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې په خوا د شان جرمونه موجود و، خو اوس داسې سنشته.
ما ای گزارش رد نمی کنین ولی اجراءاتی که ما در
مونږ دغه راپور نه ردو، خو ویل شم چې مونږ اجراءات سره کړی دي. کوم کسان چې په تیر کې په جرایمو کې لاس لرل، له جنرال څخه نیولې تر سرباز پورې ټول د قانون منګولو ته سپارل شوی او اوس مهال په زندانونو کې دي.
خغلی راتمنیش زیاته کړه چې د افغانستان د دفاع وزارت کشفی او سارګری ادارې د ملي اردو قطعات په دوامدار توګه ساري. د سیګار په نوی رپورت کې د 15 بیا پیښو څخه 22 محرمي بلل شوی دي چې نشي په ډاګه کېدی، خو په پاتې شپږ سلویخ سرغړونو کې پر ماشومانو د جنسي تیری و پیښې له محکمې پرته وژنې او د بندیانو شکنجه کول شامل دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سر مفتش پلټونکو موندلې چې د امریکا پوځ د بشري حقونو په دغو سرغړونو خبر و خو له قانون څخه د هغو افغان سرتیرو د تیښتې لارې پرانیستې ده چې جرم یې کړی و. بل لور ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي بیا د سیګار دا راپور رد کړ خو ویل چې د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې جدي اصلاحاتو ته ژمن دی. دا راپور داسې مهال خپور شوی چې د 2018 میلادي کال په دسمبر کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو له ملګرو ملتونو سره په همغږۍ کې په وسلوالو جګړو کې د ماشومانو د خوندیتوب او د هغوی پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه د ډکو اعمالو د مخنیوي نوې پالیسي اعلان کړه. دغه پالیسي د تورونو په اړه د څېړنو او راپور جوړولو تګلاره روښانه کوي او سرغړونکي د قانون په رڼا کې تر عدلي تعقیب لاندې نیول کېږي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي اقبال صافي وویل چې د پوځ او پولیسو له لورې له بشري حقونو سرغړونې په ټولنه ناوړه اغېز کوي.
په افغانستان کې کاروبار نشته او کوم کسان چې تحصیل نه لري امنیتي ځواکونو کې جذبېږي او بیا داسې راپور هم ورکول کېږي چې جنسي تیری او خیانت کوي چې دا په ټولنه ناوړه اغېز کوي.
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د بشري حقونو د سرغړونې د راپور داسې مهال خپور شوی چې د ځینو کتونکو په وینا افغان ملي پوځ په ټولنه کې له ځانګړي درناوي برخمن دی. خو ښاغلي صافي وویل که د افغان ځواکونو د جلب او جذب په پروسه کې او همدارنګه د دوی د ښوونې او روزنې بهیر کې اصلاحات رامنځته نه شي نو دا ستونزې نشي هواریدلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ سویس ته رسیدلی څو هلته د داوس په نړیوال اقتصادي غونډه کې ګډون وکړي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ټرمپ به د داوس په غونډه کې د امریکا له متحده ایالاتو سره د تجارتي اړیکو د پراخولو هڅه وکړي. احمد تکل پرې نور تفصیل لري.
ولسمشر ډونالد ټرمپ له هغې اجنډا سره چې وایي لومړی امریکا د داوس غونډې ته روان شوی او هڅه به وکړي چې د امریکا او متحدانو ترمنځ د امریکا په ګټه تجارتي اړیکې ټینګ کړي. ټرمپ به د دې دوه ورځنۍ سرمشریزې په حاشیه کې د برتانیا او اسرائیل له صدراعظمانو تیریزا می او بنیامین نتنیاهو او ځینو نورو مشرانو سره هم لیده کاته وکړي. سبا د جمعې په ورځ به د نړۍ د سوداګرۍ او سیاست مشرانو ته وینا وکړي او د ورځې په پای کې به بیرته د واشنگټن پر لور وخوځيږي. ټرمپ له بل کلنټن وروسته د امریکا دوهم ولسمشر دی چې له 2000 کال راورسته د داوس په غونډه کې ګډون کوي. سپینه مڼې وایي چې ټرمپ به له دې سفر څخه د امریکا د سوداګرۍ د پرمختګ په مقصد کار واخلي او هلته به یو ځل بیا د امریکا او نړیوالې اقتصادي ودې په برخه کې پر خپلو ژمنو ټینګار وکړي. د سپینه مڼې چارواکي وایي د ولسمشر ټرمپ پیغام به دا وي چې متحد ایالات له خپلو متحدانو سره نږدې اړیکې غواړي خو په پام کې لري چې له هغو سره په معاملو کې د تجارتي کسر مخه ونیسي. ښاغلی ټرمپ په داوس ښار کې له هغو مشرانو سره یو ځای کینی چې د نړیوال کېدو یا ګلوبالیزم پلویان دي. په داسې حال کې چې د 2016 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کمپاین پر مهال د پر هغو خورا زیات انتقادونه کول. ښاغلی ټرمپ داوس ته د روانېدو په درشل کې د یو اړخیز اقدام په ترڅ کې د سولر برېښنا د پلیټونو پر وارداتو په 30% زیاتوالی اعلان کړ. دا د ملي تولیداتو د ملاتړ په برخه کې د ټرمپ د ادارې د اقداماتو یوه برخه ده. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن هم پرون په داوس کې وویل چې دای د ډالرو د ارزښت د کمېدو ملاتړ کوي. د ملي تولیداتو د ملاتړ لپاره د متحدو ایالاتو د حکومت تجارتي پالیسي هسې هم په نورو هیوادونو کې اندېښنې پارولي خو د منوچن څرګندونو د اندېښنې نورې هم زیاتې کړې. پرون د سویس په زیوریخ ښار کې له زرو زیاتو کسانو په یوه مظاهره کې ګډون وکړ او د ټرمپ د نه راځي په څیر شعارونه یې له ځان سره لیږدول.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. اوس به هم واورو چې ساینسپوهانو د سرطانونو د پیژندنې او د معایناتو لپاره یوه نوې طریقه چې د وینې د معایناتو له لارې د سرطانونو درک لګول دي موندلې. عصمت ساروانی تفصیل لري.
څېړونکو د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ وویل د وینې د ازموینې یا ټیسټ کولو یوه نوې طریقه یې موندلې چې د 8 ډوله سرطاني تومورونو د خپرېدو له مخنیوي سره مرسته کوي. سترسمن ورسپانې د جورنال ساینس د راپور له مخې ویلي، مخکې تر دې چې د سرطان د ناروغۍ د پیژندلو دا طریقه عامو خلکو ته وړاندې شي، پکار ده چې نورې ازموینې وشي. دا طریقه کینسر سیک نومیږي او لګښت یې $1500 دی. دا څېړنه د امریکا په جان هاپکنز پوهنتون کې شوې. څېړونکو دا شیوه د سرطان په 1015 تنو ازمویلې او د سرطان ناروغي په هغوی کې تشخیص کړې ده. دوی وایي چې دا طریقه په مجموع کې په 70 دقیقه ثابته شوې ده. د دغو کسانو په رحم، ځیګر، نس، پانکراس او سینې کې سرطاني غدې تشخیص شوې دي. د کینسر سیک هدف دا دی چې سرطان مخکې تر دې تشخیص شي چې د انسان په بدن کې خپور او درملنه یې سخته شي. حاضر دمه د سرطان په ناروغي کې تر ټولو مشکله مسئله همداره چې ډیر ځلی ناروغي ژر نه تشخیص کیږي.
دوستانو، په همدې سره ورسېدو 4:30 بجو ته. یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو. عصمت ساروانی وړاندې کوي.
سپینه ماڼۍ وایي د بلخ ولایت د چوکۍ پر مسئلې لانجه له نږدې څاري. سپینه ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي، امریکا له ټولو خواوو غواړي چې نوي والي ته د واک سپارلو په اړه جنجال ژر او په سوله ییز ډول حل کړي. له بلې خوا د فراه والي محمد عارف شاه جهان نن له خپلې دندې استعفا وکړه. له فرا څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې ښاغلی شاه جهان د خپل استفاده اعلانولو په مهال وویل، د دې لپاره چې د فرا اوسیدونکو د دې له کارونو خوشنول استعفا یې ورکړه. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د 19 کلنو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې کوربه هیواد نیوزیلند ته په 202 منډو ماتې ورکړه او د دغو سیالیو نیمه پایلو بته ووت. امریکا د پاکستان د ادارت لري چې غنی د امریکا بی پیلوټ الوتکو د چهارشنبه په ورځ په کورم ایجنسی کې د افغان کډوالو کمپ ویشته وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ له واشنگتن څخه د سویس داووس ته روان شو چې ټاکل شوی ده نن پکې نړیواله اقتصادي غونډه پیل شي. د سوریې نږدې وکلنی جګړې ته د سیاسي حل لارې د موندلو په هدف د ملګرو ملتونو په منځګړتوب 5م پړاو خبرې نن پنځشنبه په ویانا کې پیل شي. د بخښنې نړیوالې موسسې یا امینستي انټرنیشنل له ایران څخه وغوښتل چې هغه ښځه ژر تر ژره خوشی کړي چې تیره میاشت په تهران کې ظاهرا په دې خاطر ونیول شو چې په ایران کې د حجاب پر ضد سوله ییز اعتراض کړی وو. او د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي روسي پولیس په د مارچ په 13مه د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د قانون د سرغړونکو اعتراضونو په کلکه مخه ونیسي.
دوستانو، که غواړئ د دې خبرونو تفصیل واورئ نو زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت موندلی شئ. اوس هم څو سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې قربان نیوزیلند ته په یوه مهمه سیالۍ کې د 202 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغانستان د کوارټر فائنل دغې لوبې له ګټلو سره سیم فائنل ته لار پیدا کړه. د افغانستان 19 کلنې لوبډلې په نننۍ دغې سیالۍ کې قربان نیوزیلند ته د 6 لوبغاړو په سوځېدو د 310 منډو هدف وټاکه. وروسته بیا افغانستان د لوبې په 9 ویشتمه اور کې د نیوزیلند ټول لوبغاړي یوازې د 102 منډو په جوړولو وسوځول او د 202 منډو په توپیر د دې لوبې بریا یې خپله کړه. په افغان بالران نو کې مجیب زدران او قیس احمد د سیال لوبډلې 4-4 لوبغاړي وسوځول او نیوزیلند یې پرېنه خو چې د افغانستان لخوا ټاکل شوی هدف پوره کړي. قرن 21 لوبډلې د کابل د ژمنیو ساحلي فوټبال سیالیو اتلولي ترلاسه کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفیع شاداب ازادي راډیو ته وویل د دې سیالیو پایلو به د قرن 21 او امید افغان لوبډلو لار پیدا کړي وه چې 4-2 په وړاندې د قرن 21 لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. له دې وړاندې اورس پنیمه پایلوبو کې امید افغان لوبډلې افغان کلب لوبډلې ته 10-5 پوړاندې او قرن 21 4-2 پوړاندې د اردو ځوانانو ته ماتې ورکړې وه. ښاغلی شاداب وویل یاد سیالۍ د 11 لوبډلو ترمنځ د روان میلادي کال د جنوري په 12مه پیل شوې چې نن پای ته ورسېده.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو چې یو یې هم د ماشومانو د حقونو ځانګړی پروګرام دی او همدارنګ بلې کور کله دی. خو مخکې له دې نه چې دې اونیزو پروګرامونو ته ورشو د خبرونې وروستی رپورټ راخلو، د فراه والي محمد عارف شاه جهان نن وروسته له هغه چې اعتراضونه یې په وړاندې تېره ورځ په دې ولایت کې وشول خپله استعفا وړاندې کړې. د فراه د والي په خبره له دې امله چې خلک د ده څخه ناراضه دي نو استعفا ورکوي. نور حل لا فرات خدا ازادي رډيو دا خبريال په ريپورت کې ورو
د فراه والی محمد عارف شاه جهان د رسنیو په وړاندې نن خپل استعفا اعلان کړه. د فراه د والی په خبر لیدې کابل چې اول ورځ د فراه اوسیدونکو سره ژمنه کړې وه که خلک داغه د کړنو څخه راضي نه وي نو استعفا به ورکوي، نو له همدې کابل نن استعفا ورکړه. والی وایي تل هڅه کړې چې د ولایتي شورا او خلکو سره ښې اړیکې ولري، خو بیا هم ځینې خلکو دغه په وړاندې اعتراض کړی او له همدې کابله دی نه غواړي چې د فراه اوسیدونکو د وژو بار وګرځي. زما استعفا په دې خاطر چې ما مخکې ویلی و که چېر د فراه ځینې کسان زما څخه راضي نه وي نو زه به استعفا ورکوم. اندېښنې موجودې دي چې د فراه د خلکو تر منځ به زما په موجودیت کې واټن پیدا کېږي، نو زه له همدې امله ځم. چارواکي باید چوکي پرستي ونه کړي، نو زما لپاره تر ټولو ښه پیغام د فراه اوسیدونکو لپاره دا دی چې پرته له دې چې د دوی تر منځ واټن رامنځته شي زه له خپلې څوکۍ تېرېږم. په همدې حال کې ځینې فراه اوسیدونکي هم د فراه د والي له استعفا څخه خوښ دي او وایي باید نور چارواکي هم کله چې خلک یې له کړنو څخه راضي نه وي د والي په څېر استعفا ورکړي. د فراه دیتن قوم مشر منشا حبیب وایي چې د فراه د والی په څیر باید نو چارواکي هم چې په خپلو کړنو کې پاتې راځي استعفا ورکړي.
چې د خپل ولایت د مقام استعفا ورکړي. کاش کې زموږ د مسؤلینو په منځ کې د برجسته رجالو په منځ کې چې دوی پوه شي چې زما بودن نور زما د ولس لپاره درد او رنج دا دی او زه په خپلو امورو کې کامیاب نه یم د ځینو مشخصو دلایلو له مخې. شریفانه استعفا د کار تر دوام سل واره بید زه د والی څخه مننه کوم او کور ودانې ورکړي.
باید وویل چې وروستیو اعتراضونو له کبله چې د فراه په ولایت کې ترسره سوه والي استعفا ته مجبور سو. په دې وروستیو کې له یوې خوا د فراه ولایت امنیتي وضعیت خراب شوی او له بلې خوا فراه اوسیدونکو هم د ځینو چارواکو په وړاندې په دادرونو لاس پورې کړی و. محمد عارف شاه جهان د کابو یو کال راهیسې د فراه د والي په توګه دنده ترسره کړې وه او وبلدل سي چې د ده استعفا به ولسمشر منظور کړی او که نه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې اسی مرکزونه کم دي او یا خو هم په ځینو سیمو کې هیڅ نشته، نو ځکه خلک ډیر اړ دي چې دوی یو سی مرکز ته لاسرسی ولري. دا ستونزه تر یو حده هغه رضاکاران حل کولی شي چې دوی د روغتیا وزارت لخوا روزل کیږي او بیا په کلیو بانډو کې کار پیلوي. نن په همدې کلی غږیږو. له موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې ډاکټر سید مسعود سادات دی، نوموړی د رضاکارانو د پروګرام مشر دی. په پیل کې ورنه پوښتو چې دا پروګرام له څه وخت را په دې خوا پیل شوی دی.
دغه پروګرام په 2002 کال کې د عام روغتیا وزارت لخوا پیل شوی دی او تر اوسه مونږ الحمدلله د 10,000 نه زیات صحي رضاکاران په ټول افغانستان کې لرو.
دغه رضاکاران چې تاسو ویل چې شمیر 10,000 ته رسیدي، دا په کومو برخو کې کار کوي؟
دوی عمدتا د وقایوي طب په برخه کې کار کوي، سره له دې هم په مالجوي برخه کې د معمولو ناروغیو په برخه کې دوی کولی شي چې خلکو ته خدمت وکړي او کوم دوا چې دوی پکیټ کې شته هغه خلکو ته ورکړي او لازم مشوره خلکو ته ورسوي.
د دوی زدکړې څه رقم دی په دې برخه کې؟ آیا روزل سوي که څنګه؟
د دوی زدکړې خو په دغه رقم کې ده چې دوی 3.5 میاشته ترننګ اخلي د عامه روغتیا وزارت لخوا او کله چې د دوی روزنیز کورس ختم شو هغه خپل ادویه او امکانات نور شیان چې د هغه پکیټ کې ده هغه د عامه روغتیا وزارت لخوا نه اخلي او خلک ته خدمت کوي.
اګه د سرتوي چې دغه رضاکاران چې تاسو تربیه کړی دي ډیرای د افغانستان په کوم ولایتو کې دي؟
د افغانستان په ټول ولایتو کې دغه رضاکاران لرو، البته په ځینو ولایتونو کې د دې شمیر زیات دي او په ځینو کې کم دي، خو عام روغتیا وزارت پلان لري چې د افغانستان هر کلی باید یو روغتیایی پوسته چه پاگه که یو نارینه رضاکار او یو شزینه ده باید وی او خلکو تا خدمت ولانده که
کلا چه تاسو داغ رضاکاران کلیو تلیگی البته دی افغانستان لرو پراتوسی موتا ولتا دی خلکو برخورد دوی سرد سنگه ده
دوی رضاکاران دی او بل کم امتیاز او مادی مسائل خلک تا صحیح خدمات رسوی دا دلیل دی چه خلک دیتا دیر ارزخت قائل دی دیتا دیر احترام کوی او کله چې دوی کومشای خلک ته وای خلک د دوی خبرې منی او پزان تطبیقوي د خاص احترام خواندان دی په ټول کلیو کې
د دغو رضاکارانو کار څومره ګټور دی دوی چې لاړ سي څه وای په کوم برخه کې دوی کولی شي خلکو سره ډیر مرسته وکړي هغه خلک چې واقعیا اړ دي
دوی خو عمدتا د وقایوي په برخه کې مسؤلیت لري کوم صحی پیامونه چې د عام روغتیا وزارت لخوا جوړیږي دوی دنده لري چې دغه پیامونه خلکو ته ورسوي او خلکو وهڅوي چې صحی عادت ځان ته تطبیق کړي بدو عادتو چې زمونږ په کلیو کې رواج لري هغوی له منځه یوسي او نور مالجوي خدمات هم کوم امراض چې په افغانستان کې عام دي لکه د ماشومانو نسناستي هغوی هم دوی دوا لري په خپل کېد کې او ترینینګ هم اخیستلې دي دوی کولی شي چې عام ناروغیو تداوی هم کړي
د افغانستان غوندی یو هیواد کې چې سی مرکزونه په لرو پرتو سیمو کې کم دي یا هم هیڅ نشته خلک هم کافي زده کړې نه لري د دغه سي رضاکارانو ضرورت څومره لیدل کیږي
ضرورت خو سل سالانه لیدل کیږي ځکه چې تاسو هم چې ویل مونږ روغتیایي مراکز په افغانستان کې ډېر کم لرو ډېر دغه سي سیمه شته په ګران افغانستان کې چې خلک لاسرسي د صحي خدماتو ته نه لري تا دیر ضرورت احساس کیږي چې باید یو روغتیایی پوسته هلته موجود وي او خلک د هغوی نه مراجعه وکړي او هغوی چې کوم دوایی او کوم تعلیمی صحی د هغوی په لاس کې دی باید خلک ته ورکړي یو مثال دادی چې د کورنۍ سمبالتیا مواد او کوم دوایی چې دی دوی الحمدلله چې په خپل کېد کې لري او خلک ته مشورې هم درکولی شي او ادویه هم ورکوي خصوصا شزی دوی مجبور نه دي چې د یو د کورنۍ سمبالتیا ګولۍ د اخیستو لپاره کلینیک ته راشي دوی تیار د کلی کې شتون لري خلک کولی شي چې دوی ته مراجعه وکړي او خپل ستونزې حل کړي
تاسو ویل چې څلور میاشتې او یوه هفته دوی ته تاسو روزنه ورکوي کنه
روزنه ورکوي
څنګه آیا په دغو څلور میاشتو او یوه هفته کې دوی کولی شي هغه څه چې ضرور دي په سی برخه کې هغه زده کې بیا نورو ته ورسي مرسته سره وکړي امکان لري چې دوی دومره څه واخلي
او د دوی ترنینګ چې ده د عام روغتیا وزارت د شریکانو په ګډه مشوره باندې جوړ شوی دی دا یو استاندارد کوریکولوم یا نصاب ده چې نه تنها په افغانستان کې په نورو مملکو کې هم دا کوریکولوم شته او دا رضاکاران هم شته چې دغه ترنینګ اخلي او کوم معلومات چې عام روغتیا وزارت لري دغه دوره چې دوی ترنینګ اخلي دا مکمل دوره ده د دوی لپاره که کوم وخت ضرورت احساس شو چې دوی نورو ترنینګونو ته هم ضرورت لري بیا هم کوم مشکل نشته عام روغتیا وزارت وقتاً فوقتاً بل ترنینګونه دوی ته دایروي
که چیرې کوم څوک غواړي چې رضاکار شي زده کړې باید څومره وي او کوم شرایط باید دی پوره کړي
اول خو باید چې باسواد وي خو دا ضروري هم نه ده که په کلی کې داسې کس پیدا نشو چې سواد ولري بیا هم کېدای شي چې بی سواد هم کوي کوم مشکل نه دی ځکه چې مونږ کوریکولوم یا نصاب کوم نصاب چې دوی ته جوړ کړی هغه انځوریز ډول ده بی سواد خلک هم کولی شي چې ترینه ګټه اخلي زوان وی بل د کلی دایمي اوسیدونکي وی د احترام وال شخص وی دغه معیارونه ده چې
خلک باور پی ولري د خلکو منځ شناخت ولري
شناخت ولري
یعنی یو رضاکار کې د لسی چې د خپل کلی کنه ام د سی یو څو وایه
اصلي باشنده د کلی وی
بله یعنی د خونس کې چې یو بل سیمینه یو څوک لارسي بل کلی ته رضاکار په صفت
نه دا امکان نه لري ځکه چې مونږ د کلی خلک ته وایو چې مونږ ته معرفي کی او د کلی خلک خپل دوی رضاکاران عام روغتیا وزارت ته معرفي کوي ځکه چې دوی ترنینګ اخلي د دوايي بسته اخلي بیا که لارشي بل کلی ته بیا ستونزه پیدا کیږي سلور ساعتو کې په کلی کې وسی همیشه خلق ورته لاسرسی ولري.
په دې برخه کې تاسو راتلونکي کې څه پلانونه لرئ چې دا کارم نورم مخکې لاړ شي، نورم له خلکو سره مرسته وکړي په رضاکارانه توګه؟
کوم کلی چې تر اوسه صحیح رضاکاران نه لري باید هغوی هم د دې پروګرام نه برخمن شي او هغوی هم باید صحیح پوستې ولري، دغه صحیح رضاکاران ولري، چې مونږ په تدریجي ډول دغه پروژه یا دغه پروګرام مختبیایو او هیله لرو چې څو کال وروسته باندې ټول افغانستان ټول کلی باید دغه رضاکارانو نه ډک شي او هر کلی باید دغه رضاکاران ولري.
او ډیره مننه خیر سي.
مننه، ډیره مننه.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر سید مسعود سادات خبرې د رضاکارانو په اړه واوریدلې. دا خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
جوڑون کی فرشتہ مرسل
درنوردن کو سلامونه می ومنی لداس چاسره ملګری چې سامینه پیژنی کوم استونزې راولړولې شي
ل خراب خبر او نامناسب الفاظ او څخه شروع کیږي په سیګرټ او نسوار او چارسو او داس نور مخدرات او بل اخره په رنگ او رنگ بد اخلاقی او سرقتونو باندې انجام میږي او حتی قتلونو باندې.
بعد ملګری مو لکوم پیښو سره مخ کوي.
دروازه خلاص کړي ور سره وتلې ده، ماخام ده، ای چې بوتولې ده، دوا دونی می مش چې نورا کو اخر خغه سړی هغه جسد پیدا شو.
نن پام دی اکلغه گی ګول ازادي رادیو سره وسی. درنوردونکو، په قران کریم کې له نیکانو او صالح خلکو سره د وسیدلو او ملګری امر شوی دی. دیو بلارې کس پیروي مهم د نیکانو او صالح خلکو لډاله نه راوستلې شي. بعد ملګری انسان ظلم کول ته چوي، بیا به د اخرت په ورځ په خپل لاسونو خولي لګوي او وایي به چې افسوس زما پال، کاش فلانای مې نوې ملګری کړی. په حدیث کې هم ستر پیغمبر فرمایلی چې هر سړی د خپل ملګری په لار روان وي، تبا نه هر چا څخه ګناه او غلطي کیږي، خو په دې حالت کې به ښه ملګری د توبې او مغفرت وصیت کوي او بد ملګری به د نور ګناهونو ته چوي. بد ملګری د توبې په لاره کې لوی خنډ دی. بد ملګری به د بد کارونه درته ستایي، په ښو کارونو او ښو اخلاقو به د ملنډې وهي. نو ځکه په کار دی چې هر انسان د خپلو ملګرو په ټاکلو کې ډېر دقیق واوسي، وخت ناوخت له هر چا سره هر چیرې لاړ نه شي. که داسې وکړي نو دا کار یې د سر په بیه هم تمامېدلی شي. د کابل اوسېدونکی جاوید د خپل ملګري کیسه کوي. وایي چې انډیوالانو یې مړی ژوندی ورک کړ. هغه د یوې بلې پیښې شاهد هم دی.
مازیګر کې ورته وویل چې چیرته ځو، خو دا معلومه نه دی دوی جلال آباد ته لاړل بل چیرته لاړل. له کور ووتل، هغه الک تر اوسه پورې ورک دی، نادارکه دی. داسې ډېرې بیخې شوي دي. زه تاسو ته یوه بېلګه د پغمان هم ویلی شم. یو ملګری مې و په پغمان کې، د کور ته څوک راغلي دي، انډیوالان یې راغلي دي، دروازې ورته ټک ټک کړي دي. اول خو خیر ځان یې نه دی ورته معرفي کړی، بیا چې ځان یې ورته معرفي کړی، زه پلانکه یم. دا الک دروازې خلاص کړي ورسره وتلی دی، ماښام دی، ای چې بوتولی دی، بیا تقریبا د سه دوه دونیمې میاشتې نوره کو اخر خغه سړي هغه جسد پیدا شو.
بد ملګرو خطر ځکه زیات دی چې د ژوند په هر ډګر کې بد ملګري پریمانه دي. له بلې خوا د کورنیو بېخبري هم د دې سبب کیږي چې ځوانان له بدو ملګرو سره ناسته پاسته وکړي. د کابل اوسېدونکو وږمه هم د هغو ځوانانو کیسه کوي چې میلې ته د تللو په وخت نادرکه شوي.
څو نفره سره یو ځای کیږي، ملګري دي، زو یو ولایت ته، هلته د تفریح په خاطر باندې ورځ تیرو، بېرته راځو کور ته. دا ملګري ورته وایي چې اوضاع ښه نه ده، کورنۍ اجازه نه راکوي، نه به ځو. بیا دی په چل ول په هنر سره دغه ټول ملګری بدره کوي زی د میلې لپاره هلته چې زی اصلا خبره بل رقم وي چې له موټر سره تلنې ټول نادرک دي. هغه څه دي چې د ملګري په انتخاب کې دقت ندی سوی یا د کورنۍ لخوا نه دوی ته ډېره ازادي ورکړل سوې ده. په ساعتو تللي، په شپو تللي، په ورځو تللي دي، چېرته ده تللی د خپلو ملګرو سره.
د داوا د پانتون استاد داود نظم هم له بدو ملګرو سره ملګري ډېرې خطرناکه بولي. هغه هم د خپلې ترور د زوی په هکله وایي چې ملګرو یې په چړو وهلی و.
د خپل مکتب ملګری وه، دا یې اول نمره وه، او دا بل کس به د سره یا رقابت درلوده یا څنګه، خو ډېره صمیمي ملګرتیا یې وه. یوه ورځ له ورځو څخه ده ورته وویل چې راځه چې زموږ کور ته لاړ شو. ورسره روان و، بیا یې ویل چې په دې لارې نه ځو، په دې بلې لارې ځو، چې دلته بیا زما کوم خپلوان داسې راځي بیا ما ویني، راځه په دې بلې لارې لاړ شو. دای داسې په اوږده لاره بیولی وه. بیا یې ویلې چې دغه ځای کې ماسک یوه د پیسو بکسه لیدلې ته ورشو، هغه راواخله، داسې چاردیوالي غوندې وه. وایي ما ته دا موضوع عجیبه غوندې ښکاره شوه، خو بیا هم زړه نازړه په ده باندې دا اعتماد چې ما کوم درلوده لاړم چې دا راواخلم. ما هلته لټېدم چې له شا څخه وایي د چاقو وار راباندې وشه، څو ځایه دا بیچارهګۍ زخمي کړ. تر ننه هغه دقیق عامل او لامل غیر له دې چې سړی فقط یو شخصي یا درونی مرض وګڼي، بل هیڅ کوم لامل نه لیدل کیږي. نو داسې عجیبه غیر مترقبه پیښې د بدو ملګرو له خوا څخه پیښیږي چې هیڅ انسان تصور نشي کولای. بالاخره انسان داسې سختو حالتونو سره مخ کوي.
بد ملګري د سر له تاوان سره مالي زیان هم خپل ملګري ته اړوي. د لغمان اوسیدونکی غلام فاروق وایي چې د ورور د زوی په موټر کې ملګري نشه یي مواد له یو ځای نه بل ځای ته وړي، اوس په جنجال کې دوی پاتې دي.
هغه ځوانان چې نن سبا په خپل وخت دی او د پلار او مور خبرو ته زیاتره ځوانان دي چې وګ نه نیسي، ګوره دا ډېرې بدې پایلې لري. زه په خپل فامیل کې درته وایم، زما وراره جلال آباد ته لاړ، دلته یو انډیوال ټلیفون وکړ چې موټر دې راکې چې زه یو مریض وړم. تاسو یقین وکړو چې موټر یې واغسته سخروت خو ګڼیو خواته لاړه. په دې کې دا یوه ورځ ووتله، دوه ورځې ووتلې، درې ورځې ووتلې. دا څنګه شوی چې په دې موټر باندې د مخدره توکي لکه چرسو، اپینو، تاریاکو دغه شیان انتقالول یو بل ځای ته، په دې کې ګیر شو دی. چې ګیر شو دا موټر هماغسې پاتې شو، په مغزي کې د دولت سره په خپله دا سړی گرفتاره شو، څو کاله قید پې ووته، جواز سیرو، هغه لایسنس و، هغه شیونه په موټر کې وخت یو اعتبار خبره وه. دا زما وراره مندې که چې تا څنګه خپل موټر دې ته ورکړی، تاسو په خدای یقین کوئ چې زه دوه میاشتې بیخي پلار زه کورنۍ ټول په تشویش کې وو، سرګردانه وو، په ډېرو پیسو په ډېرو واسطو باندې. نو پس له خیره هغه خوشې شو. تاسې یقین کوئ تر اوسه پورې موټر بند دی.
غلام فاروق چې خپله یو پلار دی، له هغه نه مو پوښتلي چې دی خپله خپل ځوان زامن له څه ډول کسانو سره ملګریتوب ته پرېږدي.
هغه یو متل دی په پارسي کې، وایي چې پیشه نیک بشینی نیک شي، پیشه دیګ بشینی سیاشي. زه په خپله چې کور ته ځم پښتنه کوم چې پلانای دوی مې کوم دی کده، پلانای دوی مې چیرته تلای، مور نه پښتنه کوم. آته او ټلیفون دي سہولتونه وتلی دي، زنګ ورته وهم چې لګه سودا مې وشي. په افغانستان کې تر 2 میلیونو زیات خلک په مخدره توکو اخته شوی دي. یو علت تبنا اهل ملګرو سره ګرځي، نو پاینده کې دنه یو پوډری جوړیږي. زه هغه دیوالانو سره دی پرېدم، ورته مې دا اجازه ورکړې چې هغوی یا په مکتب کې دي یا په فاکولټي کې دي. ډیر واقعیات شوي دي. خپل انډیواله اغسته مړکړه ده، پیسې تی اغسته دي. سړی پیژندلم په دې ټولنه کې ډیره سخت ده. دا د سګنوي چې ولادت زته سره انډیوالي کوم دا به خسړی نه، خو انډیواله په اصل کې نه چې دښمنه وو، لاړ په ټوپک وښته. دا چې څه دلیل باندې چې پیسې تی اغستلې یا کوم بل کیسو، ډیر څه شوي دي.
د فکری انسان ملګرتیا ځکه ښه وي چې د ښو او بدو ترمنځ توپیر کولی شي. که د کومه ښه لاره ورته وښودله او د ده د ښېګڼې لپاره دې هڅه وکړه، نو هغه یې درک کولی شي. جاوید چې په پیل کې مو هم خبرې واورېدلې، راته وایي چې دی له څه ډول کسانو سره ملګري کوي.
د خپل فضل سره زه چې د ځان د پاره د انډیوال یا دوستان زه غوره کوم، زه هغه کې له ډېر احتیاط او ډېر دقت څخه کار اخلم. ځکه چې انډیوالي ملګرتیا د یوې ورځې خبره نه ده. زما ټول ملګري ښه دي، زه ورنه خوشحاله یم. که د مکتب دورې مې دي، که د پوهنتون دورې مې دي، که د کار دورې مې دي، نن سبا چا باندې اعتماد کول، باور کول په دغو شرایطو کې ښه نه دي. سړی که چېرته ځان د پاره ملګری ټاکي، دوست ټاکي، نو باید هغه تر ډیره بریده باید وڅاري وی چېړي څوک دی د کومې کورنۍ دی شخصیت یې څه رقم دی بکګراوند یې څه رقم دی له دې وروسته هغه باید د والد لپاره انتخاب کړي.
استاد داود نظم چې له ځوانانو سره ډېر سروکار لري ورنه پوښتلي مودي چې کورنۍ څه وکړي چې خپل ځوانان له بدو ملګرو نه لرې وساتي.
کورنۍ ته په کار دي چې له کوچنیوالي څخه خپل ماشومان د قناعت علم او استدلال په رڼا کې داسې راونغاړي لکه چې د کور چات او دیوالونه یې جوړ کړي وي او هغوی یې له باد و باران و یخ و ګرمۍ څخه محفوظ کړي وي. دغسې باید هغوی د بدو ملګرو او بدو لارو څخه هم د علم او استدلال په رڼا کې راونغاړي. په کور کې مناسب سرګرمۍ ورته برابرې کړي، علمي سرګرمۍ، تفریحي سرګرمۍ ورته برابرې کړي. همدارنګه د هغوی له کوره بیرون څارنه، چا سره ګرځي، چیرته ځي، څه کوي، دا په خپل ډیر زیات تاثیر کوي. یو لیدلوری که موږ تاسو ووینو نو په ښځو کې د جرایمو کچه ټیټه وي نسبت نارینه وو ته. یو له علتونو څخه یې دا ده چې هغوی د کورنۍ د مشرانو له خوا تر دقیقې څارنې لاندې وي، یعنی د دغه شفقت څخه ښځینه طبقه زیاته مستفید کیږي د مشرانو نسبت هلکانو ته، چې هغو ته دا توجه د څارنې کم وي نو هغوی زیات د جرایمو مرتکبین کیدای شي. طبعا د یو ملګري خبرې ناسته ولاړه تله راتله دا ټول انسان هغه لور ته سوقوي په کوم شي هغه ملګری ځي. که هغه نیک وي دای خامخا نیکو لارو ته سوقوي، او که بد وي نو بدو لارو ته سوقوي. ډېر داسې ټولنه کې وخت ناوخت اورېدل کیږي چې ځوانان بالاخره د بدو ملګرو د همراهۍ او ملګرتیا په سبب بالاخره ډېرو لویو جرمونو ته سوق شوي وي، بالاخره یې ځای زندان او یا هم د خلکو لخوا وژل وي.
درنو اوردونکو، په خبرونه کې روښانه شوه چې بد ملګری له مالی تاوان نه نیولې بیا تر ځاني تاوانه سړي ته اړولی شي، نو ځکه د دوست په انتخاب کې ډیر غور پکار دی.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000024 3 شپږ یو او یا هم 0000422 1 4 5.